سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دي زه سفي الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم په خبرونو کو لپیخو سره د مبارزې په چارو کې د طالبان وزارت ویل چهارشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د ورښتونو او سیلونو له امله 29 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند ملا جانان صایق نن دا هم وویل چې د سیلونو او ورښتونو له امله 2 اویا کورونه یا یوه برخه یا په بشپړ ډول تخریب شوي دي. تر دې مخکې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ د 2 غړو د وژل کېدو او په ګرشک ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له امله د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په بامیانو کې هم 3 تنو د یو چت د چپه کېدو په پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی. نن د بامیان او هلمند په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې د ورښت اټکل شوی و. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول. په دوی کې 2 ورونه دي. د حال وش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو پخوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. په غزه د اسرایلو د بریدونو له دوام سره هم مهاله د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان پر فلسطینیانو غږ وکړ چې متحد شي. د ایف پی خبری آژانس راپور له مخې ښاغلی اردوان د څرګندونې په استانبول کې د حماس د سخت دریځ ډلې له مشر اسماعیل هنیه سره له 2 ساعتونو خبرو اترو وروسته وکړې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه د ولسمشرۍ له مطبوعاتي دفتر په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې اردوان ویلی اسرائیلو ته سخت ځواب او د بریا لاره په یووالي پورې اړه لري. د ترکیه ولسمشر د غزې په شخړه کې د منځګړي رول لوبولو په هڅه کې پاتې راغلی دی. د هنیا او اردوان ترمنځ دا لیدنه په داسې حال کې کیږي چې د منځني ختیځ کړکیچ خپل اوج ته رسیدلی. په دې وروستیو کې ایران پر اسرائیلو برید وکړ او بیا اسرائیلو ته منسوب ایران باندې د برید خبرونه ورکړل شول. په عین حال کې په غزه د اسرائیلو پوځي عملیات لا هم جریان لري. او د بلغاریا د ګمرک چارواکو ویلي د لیوې لاری څخه څه باندې 430 کیلوګرامه هیروین چې نږدې 9.5 میلیون ډالر ارزښت لري کشف او ترلاسه کړل. د چارواکو په وینا هیروین په لارۍ کې له 150 څخه په زیاتو توشکو کې ځای پر ځای شوي وو. د بلغاریا د ګمرک چارواکو په وینا داسې ښکاري چې دا مخدره مواد له ایران څخه اروپا ته لیږدول شوي وو. دغې لارۍ ترکیه اسناد لرله او ترکیه چلوونکی نیول شوی. که هغه د نشه یي توکو په قاچاق تورن وپېژندل شي په 40 کاله بند به محکوم شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونه تل وستلی شئ. دغه پروګرام کې مدثر مطلب دا دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې سیلونو خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي. یو هم هلمند
په مختلف ساحو کې چې په سلهاو کورونه نړېدلي دي او 15 کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
پاکستانی چارواکو په تورخم باندې له ویزو او اسنادو پرته د افغان ناروغانو تګ راتګ بند کړی.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل فالج وهلې او راغله د بغلان ولایت دا تورخم کې یو شپې دوه کړي چاورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو
پسرلای را ورسید خو خلک له بیوزلیا بوټي او نیالګینه شخصته
اته دې مړې روډي په چې موږ لرو چې ځان ته روډي واخلو نو فعلاً لپاره مې نه ونه اخشته سم نه ګل اخشته سم نه هغه په خوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته طبيبي خو ته درسيدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي لپاره رئیس په بیلابیل ولایتونو کې د سیلابونو عمل نه وشتنه وجل شوی او ونور ټپیان دي. ډیر ځان په هلمند او د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې خلکو ته اوخته ده. سیلاب ځپلي وایي چې باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وشي. تفصیل د فیروزي عزیزي په دغه ریپورت کې.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي یوازې د جمعې له ورځې راهیسې د سیلابونو او سختو بارانونو له امله 90 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویان ملا جنان سایق په یو ویډیوي کلیپ کې چې د وزارت په ټولنیزو پاڼو یې خپور کړی ویلي دي:
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 90 نه تر دا مهاله په غزني، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 90 کس هیوادوالو ژوند د لاسه ورکړی او 9 کس زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 اویا کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 هجري به کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي دا هم وویل چې دوی د مرستندویو ادارو په مرسته په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمنو ته د خوراکي او نغدو مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. په ورته وخت کې د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکو کی د ورسته او سیلابونو له امله د زیانونو شکایت کوي. د هلمند ولایت د ګرش کولسوالۍ اوسیدونکو احمد شادي وای هلمند کې تازه ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر مال زیان اړولای دی.
مختلف ساحو کې چې په صلاحو کورونه نړیدلې دي او انزل شل کسانان په مختلف ساحو کې خپل ژوند د لاس ورکړې دي او کشتونه ډیر کشتونه متضرر شوي دي.
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت ګرش ولسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غشان د خبریالانو په یو شمېر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي او 3 تنه نور زوبل شوي دي چې ښځې او ماشومان مان هم پکې شامل دي، خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله هم په تیرو 24 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته دا وختو زیانونو خبره کوي.
ځان اچا غونې غنم او نور اصلات شخصا زما چې توانې کړې دي غنو توانونو خپل ماتات وې دی وکړي د بل کلي رستګي نصر کیږي زموږ د شیو کښنې کلي دی په دې کښنې کلي کې اندازن نشي ته شنشاني او نه د خلکو درمندان غنم چې زیات څه توانونه رسولې دي.
د هیواد ختیز کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. په دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکو حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه.
عمومي دروازې چې کوم دیوالې دي هغه ټول نه دروازه راغلي دي او ټول راغلي دي. موږ سره هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. زه د کوسه پرستې مونږ ټول کې مانان دي وړونه یې ځخن دي چې مرسته سره وشي نو ډېره بخښه.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د تیرې چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر را په دې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي او 52 نور ټپیان شوي دي. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د پنجشنبې په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل له 10 تر 14 نیټې پورې د دغه ورښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول لمنځه تللي او 318 نور په قسمي ډول زیانمن شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په هیواد کې د روغتیايي خدمتونو لوړاندې کولو شکایت کوي او ادعا کوي چې په دولتي روغتونو کې یو شمېر ډاکټران بې دلیل ناروغان شخصي روغتونو ته راجی کوي او دغه روغتونونه هم له ناروغانو څخه په بیلابیلو پلمو پیسې غواړي. دوی ادعا کوي چې په بیلابیلو پلمو د ناروغانو ډیر معاینات او په روغتونو کې بسترې کول هغه لارې دي چې ځینې شخصي روغتونونه له ناروغانو د هغوی له پیوازانو پیسې پرې اخلي. خو د یو شمېر شخصي روغتونو مسؤلین او ډاکټران د دې ادعاو په ردولو سره مدعي دي چې په شخصي روغتونو کې له ځانګړو مواردو پرته دا ډول کارونه نه ترسره کیږي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په دولتي او شخصي روغتونونو کې د درملنې د بهیر په اړه د خپلو تجربو په شریکولو بیلابیلې دعوې مطرح کوي. یو شمیر یې د دولتي روغتونونو یو شمیر ډاکتران تورنوي چې له شخصي روغتونونو سره لاس لري او ناروغان ورته لیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی سید قاسم وایي چې د ابو علي سینای بلخي دولتي روغتون یو ډاکټر د دوی هغه ناروغ چې پښتورګو یې تیږې درلودې شخصي روغتون ته راجع کړی و. هغه ازادي راډیو ته وویل:
خانمې ګولۍ ما کې مریض شده بود بورد
زما د تره د زوی ښځه ناروغه شوې وه، ملکي روغتون ته مو یوړه خو موږ ته هیڅ پاملرنه ونه کړه. وی ویل آفتاب روغتون ته مراجعه وکړئ، هلته مو چې یوړه پوه شو چې پښتورګې تیږې لدي، هلته یې درملنه وشوه. هماغه ډاکټر چې درملنه یې وکړه عملیات یې هم ترسره کړه. بېلابېلې پلمې یې کولې چې دلته په دولتي روغتون کې تجهیزات نشته، بودیجه نشته.
هغه دا وکړه چې په یوه شپه کې د ناروغ د عملیات لګښت په ګډون 15,000 افغانۍ شخصي روغتون ته ورکړي دي. خو د مزار شریف ښار د ابو علي سینای بلخي دولتي روغتون سرطبيب میراج الدین فاروقي وایي چې دغه روغتون د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو اړوند ټولو ناروغیو د درملنې وړتیا لري.
موږ د پښتورګو د پیوند پرته د پښتورګو د نورو ټولو ناروغیو درملنه کوو. تر مسانې د پښتورګو په هر لار کې د هر ډول تیژې درملنه د مزار شریف په ملکی روغتون کې کېدای سي. موږ دلته د پښتورګو د پیوند پرته څو ډوله درملنه کولای سو. ناروغان نه پوهیږي یا هم راجع نه کوي. ستونزه په دوی کې ده.
د بغلان ولایت او تنوسیدون کې چې اوس د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې ژوند کوي، حمیدا کوي چې یو شخصي روغتون غوښتل پرته له اړتیا هغه عملیات کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دشت برچی کې یو روغتون ته ولاړم. د خپلې ناروغۍ مې وویل، ډېر معاینات یې وکړل، ډېرې پیسې مې ولاړې. یوازې یو عملیات یې 20,000 کېده. ومې ویل خیر دی، پیسې نه لرم. د معایناتو نتیجه مې واخیستله او ولاړم جمهوریت روغتون ته چې وړیا عملیات وکړي، ځکه دولتي روغتون دی. هلته ډاکټر یوه وړه معاینه ترسره کړه. ویې ویل ته هیڅ عملیات ته اړتیا نه لري.
د پکتیکا ولایت یو تنوسیدونکي هم ورته شکایت لري. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شخصي شفاخانه خو پیسو چاپول د پاره ناستی. خراسان درته ووایي چې دغه مریض بستري ته ضرورت لري چې باید بستر شي. دولتي شفاخانه دومره زیات بیروبار ده، ډاکټران مسعود ځان مسؤول نه ګڼي. په قصې د مریض کې څوک نه دي.
دا ډول اداوې څو ځلې د خلکو لخوا شوي، خو د ځینو خصوصي روغتونونو مسؤلین دا اداوې ردوي. د افغان خصوصي روغتون مشر ډاکټر عزیز الله امیر وایي خلک د روغتیا سیستم او د درملنې بهیر په اړه بشپړ معلومات نه لري او دا ډول اداوې کوي. هغه هم دا زیاته کړه:
داسې ګونګ او بدون سند او بدون دلیل او بدون ثبوت اتهامونه او تورونه لګیږي چې زه فکر کوم دا په ځای نه دي. دا ټول غلط اتهامونه دي. البته استثناءات خامخا به وجود لري. خامخا به بعض ځای کې انفرادي مشکلات وي، ولې په دغه کچه سي لکه څنګه خلک وایي چې ټولو شخصي شفخانو کې داسې خیانت کیږي، دا ما په فکر درسته نه ده.
د داخلي ناروغیو متخصص نجیب الله شهزاد وایي چې د یو شمېر ډاکټرانو لخوا چې په شخصي معاینه خانو کې وي، خصوصي روغتونونو ته د یو شمېر اړینو معایناتو ترسره کولو لپاره د ناروغانو راجع کول له مسلکي پلوه سم او مناسب کار دی. د نوموړي په ټکو د هغه ناروغانو راجع کول چې پر مختللو تشخیصي معایناتو ته اړتیا نه لري له مسلکي پلوه د طب د اخلاقو خلاف ګڼل کیږي او د هغوی کار باید وڅېړل شي. د شخصي روغتونونو د څارنې بهیر او د دغو کسانو د اداو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستونزو ته په اشارې سره ویلي چې د افغانستان ملکي روغتونونه په ځینو مواردو کې د متخصصینو تجهیزاتو او بودیجې له کمښت سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ورزو ایران ته دراپورونو پاساس ایرانی چارواکو 15 افغانان اعدام کړي، په دوی کې دوه ورونه دي.
ایران د نړۍ له هغو وادو دی چې هر کال پکې سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
څلور افغانان د ایران په مشهد ښار کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د هال وحش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوي وو. دا ویبپاڼه زیاتوي چې دا څلور کسان د چهارشنبې په ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنجشنبې په سهار اعدام شول. د ایران د بشري حقونو سازمان نن په یوه راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزي زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشري حقونو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو یوه اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دي له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وایي چې له ایران سره دي یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خپور کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له امله یې په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابره زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2023 کال کې په ایران کې 8350 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقونو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاده توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
در راپورونو پاس از پاکستانی چارواکی وای په تورخم دروازه د بی اسناد افغان ناروغانو په تګراتک بندیز لګولې. په تورخم کې د پاکستان د بلټونو ملي ادارې مرستیال رئیس ناصر خان د اپریل 19 د ازادي راډیو مشال ته وویل حکومت نور هغو ناروغانو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نه وي. د وویل چې د انساني همدردۍ په خاطر بیا ځینې ناروغان چې بیړني حالت کې وي ښایي ورته اجازه ورکړل شي. جزئیات له فرات شینواری اورو.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارے ایف آئی اے مرستیال ڈائریکٹر ناصر خان مشال ریڈیو تھا تصدیق کھڑائے چل بغیر سفری اسناد نور افغان ناروغان تھا اجازت نور کبھی چپ تورخم دروازہ پاکستان تا داخل شی. دی ویلی چی د انسانی ہمدردی پ بنیاد یواز ایمرجنسی ناروغان تھا اجازت ور کبھی چ بغیر اسناد علاج لپارا پیخور روختونونو تلاڈ شی او تروسا دا سی کما مستقلا پریکڑا ندا شوی چه هر افغان ناروغ با لبغیر ویزی پاکستان تا داخلی گی.
پیشنٹس وابروز بن شوی دی فی الحال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10-12 پیشنٹس ادروز انٹرٹینڈ کی گی باقی چکم دین والا پیشنٹس بند دی دی سے کلیئر پالیسی ہونا اگر اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پہ راتل دی.
پ تورخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چی دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت اللہ مشال ریڈیو تا وای چې پکار دا هر ډول ناروغ تا د بغیر پاسپورت او ویزه په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل پالج وهلی او راغله د بغلان ولایت دا تورخم کې یو شپې دوه وکړې چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یو نو د بیمارانو د پاره ډیر سخت تا باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید را پریدي. هر قسم بیمار او باید په دې ویزو ورکولو کې اواری راولي چې څوک اپلای کوي ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وای چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاري علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلای.
ورنه باندې هډه ټکی دار افریدي چې ملک کومه حالات کی عام مریض نشي راتلای. شکر والا بخین را افریدي جاري علاج ته نشي راتلای. صبر کو الله تعالی ته صبر کو نو وسه هم نه رسیږي ویزې جمع کړي په کال کال نه راځي.
همدارنګ د مارچ په نه نیٹا پاکستان افغان ڈرورانو لپاره د پاسپورٹ او ویزې شرط ختم کړای او دوی ته به په مئی میاشت کې مخصوص پروفارمې جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي. د پاکستان وفاقی حکومت لخوا په تورخم باندې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوې او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکا.
بیا هم د کډوالو مسله کې پاتې کیږو. کډوال نړیوال اداره آی او ایم وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ تر 15 پورې څه باندې 8000 افغانان د پاکستان له پولو افغانستان ته ستانه کړای شوي چې ډېری یې د اوسېدو اسناد نه درلودل. دغه سازمان په راپور کې راغلی دا شمېرې مارچ د وروستیو دو اونیو پرتله 0% زیاتوالی ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي چې د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر 15 نیټې پورې 8002 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري سره په همغږۍ له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه معلومات ثبت کړي چې له مخې یې په دغه موده کې تر 6000 ډیر کډوال د تورخم دروازې له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په خبره د مارچ میاشتې د وروستیو دوه اونیو په پرتله د اپریل میاشتې په لومړیو دوه اونیو کې د ستنېدونکو شمېر 10% زیات شوی دی. د آی او ایم په راپور کې راغلي چې په دې موده کې 1000 افغانان چې قانوني اسناد یې نه درلودل ایستل شوي او د 2023 کال له پیل څخه تر اوسه پورې 2,3,390 کسان له څلورو سرحدي لارو افغانستان ته داخل شوي دي. په دغه راپور کې د یادو کډوالو د بیرته ستنېدو لاملونه د نیول کېدو ویره، د کوربه هیواد فشار، د کار نشتوالی او د کور کرایه نه ورکولو توان ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو موده وړاندې اعلان وکړ چې د افغان تابعیت یعنی اي سي سي کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل کړي او دغه کډوالو ته یې سپارښتنې کړې وي چې تر ټاکلې نیټې پورې دې له پاکستانه ووځي. له دې مودې څخه 15 وروسته تر اوسه هم د پاکستان حکومت په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی. خو دې مسلې په پاکستان کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي او یو شمېر یې هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې پولیس یې تنګوي او ورته یې د وتلو خبره کړې ده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان مهاجرینو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
خو دوی ته کوم داسې امکانات یا امتیازات نه ورکول کېږي چې دوی خپل وطن ته ځي او ویم چې د دوی سره پرستی په غاړه لري چې هغه د دوی سره کومک وکړي یا پیسې ورکړي لکه څنګه چې یونیسیار ورکوي. او بل دلته د اکثرو افغان کډوالو جایدادونه پاتې دي او په وطن کې د افغانستان کوم حکومت چې دی هغو ته دا په کار دي نه ده چې دوی ته هلته د ژوندانه موقعه برابره کړي د دوی د بچیانو د تعلیم دپاره کار.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څو افغانیو پرته دوی سره نور هیڅ مرسته نه ده شوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالرزاق چې اوس په کندهار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
خالي در 3,200 روپۍ را کړی دي په میاشت کې. هغه هم نمایته ورکړي نمایته نه ورکړي سلام د کرایه دی او پراونه لري د باران او پراونه له 8,000 کرایه ده. د مشکلاتو سره په مخه مخامخ یو ژوند کاروبار ژوند نسته نو دغه خلکو مساتو موږ کوم ژوند دی اورېدلې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ته د رسیدنې کمیسیون په خپل اکسپانډ کې هر ورځ د لسګونو افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې دغه کسان د مرستو لپاره بنسټونو ته ورمعرفي کیږي. د پاکستان حکومت لا دمخه د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې و چې لا هم روانه ده. د آی او ایم د شمیرو له مخې د 2023 کال له سپتمبر څخه د اپریل تر 15 تر 1,350,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com.
ازادي راديو څلر ویش ساته
لیوشمیر اروپایی هیوادونه څخه په دې وروستیو ورځو کې کابل ته یو دولس کسیز پلاوی ورغله او د افغان جنو د زده کړو لپاره کمپاین کوي. د افغان جنو د زده کړو دغه کمپاین غړي وای چې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبري کړې دي. دغه کمپاین ویان حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی د اپریل 14 کابل کې دی. اولته د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او یو شمیر وزیرانو سره کتلی دي. په همدې حال کې یو شمیر نجونې زده کوونکي وایي د نجونو پر مخ د مکتبونو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلي وړ دي. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
کابل ته رسیدلی له یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغان نجونو د زده کړو د ملي کمپاین دولس کسیزه پلاوی د افغان جنو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون له یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلی. د دې پلاوی ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري خو په خبره اعلان دي توانېدلی.
تر ټولو مهمه موضوع د انجنونو د شونځي د تړلو او د هغه پاړون باندې د پریکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډیری مشرانو څخه دا املاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتی دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپل اولادونو لونو د پاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم بحثونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زمانی قید کې خودل شو. د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمیر نورو مسایلو هم دوی سره خبرې شوي. نوموړي د دغه لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنود د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي کابل ته رسیدلې د دوی پلاوی له یو شمیر افغان رون اند او د زده کړو د برخي له فعالانو جوړ دی چې مېرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د جنود د زده کړو د بیا پیل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا هڅې په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمیر خزینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلي وړ دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې د اتم ټولګي زده کوونکي وو نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلی وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص سي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس سي تر څو طالبان مجبور سي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیځ کونړ یوې په کورناستي زده کوونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي یا د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي، نو هیله منده یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي. ډېری ښځې له کار راګرځولي او په بیلابیلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولي دي. خو له دې سره سره یې دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادعا چې افغان مېرمنې او نړیواله ټولنه یې ورسره نه مني.
دی برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. په کابل کې د تازه ګلانو او زینتی ونو یو شمیر پلورونکو وایي بازارونه ساړه دي او ان کاروبار له سقوط سره مخ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلانو او زینتی ونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په څیر نه دی. د ګلانو یو شمیر شوقیان هم وایي اقتصاد یې ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتی ونو یو شمیر پلورونکي وایي چې سږ کال یې د پلور بازار سوړ دی او کاروبار یې د تیرو کلونو په څیر ښه نه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم متغیر کړ
د هغه وخت راهیسې چې نظام بدل شوی د تیر په پرتله مارکیټونه ډېر خراب شوي دي. د زینتي او میوه لرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی، د پلور کچه یې ټیټه شوې او ان ما فکر کړی چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډېر کم شوی دی.
د
تازه ګلانو او زینتي ونو یو بل پلورونکي غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
کابل
ښار کې د ګلانو او زینتی ونو یو شمیر شوقیانو هم ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچیو ته خواړه اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
زه هر کال د یو نواخله تر لسو پنځه شپږ اته ونې نالول مې اوس